السلام علیکم. تاسو ازادي رادیو ته غوږی. نن په افغانستان کې د طالبانو پر رژیم او القاعده باندې د امریکایي ځواکونو د لومړی حمله ورسته. دوه لسیزې مخکې په دې ورځ امریکایي ځواکونو په افغانستان کې پر القاعده او طالبانو حمله پیل کړې. د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې وړاندې په دې بحث لرو. مخکې تر دې چې بحث ته مخه کړو، خبرونه صفی الله ستانګزی وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشري خبرداري ورکړ چې په دې هیواد کې بشري وضعیت ډیر مخ په خرابېدو ده. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري نن له کابل سلګونه کورنۍ بیرته خپلو اصلي ولایتونو ته وړي او کوټې ته نږدې په یو ښارګوټي کې د زلزلې له امله له شلو ډیر کسان مړه شوي. د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشري خبرداري ورکړ چې په دې هیواد کې بشري وضعیت ډیر مخ په خرابېدو ده او نړیواله ټولنه باید زیات څه ترسره کړي. ماري ایلن مګراوتی پرون چهارشنبه د ویډیو کانفرنس لري له نیویارک خبرونه ته وویل د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې دا ډول یو بحران لیدلی چې د دې په وینا چټک او هم د پراختیا په حال کې ده. د فرانسې د خبري اژانس راپور له مخې مخکې له دې چې طالبان د اګست میاشتې په نیمایي کې کابل ونیسي، هم افغانستان له بشري ناوړه وضعیت سره مخ وو او د دې هیواد شاوخوا 30 میلیونه وګړي اغیزمن کړي وو. د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشري وویل په تیره بیا د خوړو د کمښت او خوارځواکۍ له پلوه د اغیزمنیدونکو د شمیر مخ په زیاتېدو ده. مګراوټي زیاته کړه د نغدو پیسو د کمښت له کبله افغانان ورستر بلې ناهیلي کیږي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې له افغانستان سره چې ژمی را روان دی په مرستو کې له ډېر سخاوته کار واخلي. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا طالبان د بشري مرستو مخنیوی کوي کنه وویل په دې برخه کې دوی له هیڅ ډول خنډ سره تر اوسه نه دي مخ شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري نن له کابل سلګونه کورنۍ بیرته خپل اصلي ولایتونو ته وړي. د راپورونو له مخې تمه ده په راتلونکو درې ورځو کې 600 کورنۍ د یو ان ایچ سی آر او نورو ادارو په مرسته کندوز، بغلان، تخار، لغمان او بدخشان ته ولېږدول شي. زرګونه کورنۍ په وروستیو څو میاشتو کې د جنگونو په زیاتېدو کابل ته کډه شوې وي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر ویلي تر دې مخکې 380,000 افغانانو ته اړینې بشري مرستې رسولې دي. د راپورونو په اساس څه باندې 3.5 میلیونه افغانان په کور دننه بې ځایه شوي چې پکې یوازې 100,000 د سږ کال دي. ازادي راډیو ته غواګیست. نن د اکتوبر 8 په افغانستان کې پر طالبانو او القاعده ډلې د امریکا او د هغې د متحدینو د برید د پیل له شلمې کلیزې سره برابره ده. امریکا د القاعده د ځپلو لپاره له خپلو متحدینو سره په ګډه په افغانستان برید وکړ چې په نتیجه کې د طالبانو رژیم هم ونړاو. په تېرو شلو کلونو کې لسګونه زره امریکایي او ناټو عسکرو په افغانستان کې حضور درلود. په بېلابېلو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې د پام وړ پرمختګونه وشول. لکه چې امریکا د 2018 کال د اګست په وروستیو کې خپل شل کلن په افغانستان کې پایته ورسو، هماغه طالبان چې د دوی د بریدونو په سبب یې رژیم نړیدلی و بیرته په افغانستان کې واک ته ورسېدل. بریکنا شرکت د خپلو پوروړیو جایدادونه پلوري. دا خبره د یاد شرکت عملیاتي چارو مسؤل صفی الله احمدزی رسنیو ته کړې. هغه ویلي بریکنا شرکت د منځنۍ اسیا له هیوادونو د وارداتي بریکنا له درکه نږدې 12 میلیونه ډالر پوروړی دی، نو ځکه یې پرېکړه کړې چې د خپلو لویو پوروړیو جایدادونه وپلوري. تمه ده د جایدادونو د پلور وړاندیز د طالبانو د حکومت کابینې ته وړاندې شي او د هغوی تر تایید وروسته به یې بریکنا شرکت په پلور لاس پوري کوي. د بریښنا شرکت د معلوماتو په اساس خلک شاوخوا 500 میلیونه افغانۍ له دې شرکت پوروړي دي. د پاکستان په جنوب لویدیز کې نن سهار وختي د یوې زلزلې له امله چې قدرت یې د ریاکتر په کچه 15.0 ثبت شوی، لږ تر لږه 40 تنه مړه شوي او په سلګونو نور ټپیان دي. د امریکا د جیولوژۍ د سروې ادارې ویلي د دغې زلزلې چې مرکز یې د پاکستان د بلوچستان ایالت د مرکز کوټې په لویدیز 100 کیلومتره کې 40 کیلومتره تر ځمکې لاندې و، هارنای غرنی سیمه ډېره اغېزمنه کړې ده. د هارنای ولسوالۍ یو مسؤول نور محمد ناصر د آزادې اروپا مشال راډیو ته وویل چې 100 کسان زخمیان هم دي.
برانه شکم از زلر آلا دا دشپی پدری بجه و تقریبا تو اونو زخمی دی انو زایر خورده پا زخمیانو که با هم سیریس هم وی انو دیر زخمیانو اغای پاس تیر دلی سوی دی سوک دلی کم زخمیان دی اغای پارغسوی دو کورو تا اکثر زخمیان کوچ تره پر سو.
سیمه ایزو چارواکو ویلی سیمه ته مرستندوی ډلی رسیدلی او هڅه کوي زیانمن شو کسانو ته مرستې ورسوي. د جرمنی ډی پی ای خبری آژانس د سیمه په یو کان کې د لک تر لګه څلورو کان کیندونکو د مړ کېدو خبر ورکړی. په پاکستان کې ورسته ورانون کې زلزله په 2015 کال کې شوې و چې لامل یې شاوخوا 400 کسان مړه شوي وو. ازادي راډیو ته غواګیاست. د امریکا متحده ایالاتونو او چین په اصولو کې موافقه کړې چې د دواړو هیوادونو ولسمشران به د روان کال لپاره تر رسیدو مخکې په یو مجازي غونډه کې ګډون کوي. امریکایي رسنیو پرون چهارشنبه د وجکپوري امریکایي چارواکي له قوله دا خبر ورکړې او ویلي دي چې جو بایدن او شي جن پینګ به د ویډیویي اړیکې له لارې سره ګوري. دغه چارواکي چې د خپل نوم نه ښودلو په شرط خبریالانو ته معلومات ورکولو ویل پر دغې دوه اړخیزې مجازي غونډې په اصولو کې موافقه شوې ده. د سپینې ماڼۍ ویاند جین ساکي ویل اوسه د دغه سرمشریزې جزئیات نه دي بشپړ شوی. د امریکا او چین د ولسمشرانو ترمنځ د دغه مجازي غونډې خبره ورسته له هغه کیږي چې د امریکا د ملي امنیت صلاحکار جک سولیوان په سویس کې د چین له جکپوړي ډیپلوماټ یانګ یچی سره وکتل. سپینې ماڼۍ ویل سولیوان سره له دې چې د تایوان په وړاندې د چین د ورستیو پاراونکو پوځي مانورونو په چین کې د اقلیت قومونو له بشري حقونو څخه د سرغړونو او د بیجنګ لخوا په هانګ کانګ کې د دیموکراسي پلو د زندۍ کولو د هڅو په اړه اندېښنه څرګنده کړه، خو پر دې خبرې هم ټینګار وکړ چې په کار د دواړو هیوادونو دونو ترمنځ د اړیکو وار پرانیستی وي. او د جرمنی د نازی رژیم د شاقه کارونو د یو کمپ سل کلن ساتونکی نن محاکمه کیږي. د تر ټولو پوخ عمره کس دی چې د جرمنی د نازی رژیم د جرمونو په تور محاکمې ته حاضرېږي. جوزف اس د 1902 تر 1905 کلونو پورې د برلین په شمال کې د ساکسنهاوزن په کمپ کې د 3503 کسانو له وژنې سره په عمدي یا اختیاري مرسته باندې تورن دی. سره له دې چې د جوزف عمر ډیر زیات بلل شوی، خو د راپورونو له مخې روغتیایي ښه ده او له هغه د پښتنو ګرویګونو موده په ورځ کې تر شاوخوا 2 ساعت ورسي. د هغه په وړاندې مشخص تورونه دا دي چې د پخوانی شوروي د بندیانو په اعدام او د ګازو په مټ د بندیانو په وژنه کې لاس لري. دا مهم خبرونه.
آزادی په سپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم پر خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري طاهر روشان مختوری. السلام علیکم. لنن شل کال مخکې په دې ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د هغه وخت ولسمشر جورج دبليو بوش لسپینې ماڼۍ په سپینه ورځ خپل ولسته وویل چې پر افغانستان حمله وکړه.
Good afternoon. On my orders, the United States military has
غرمه په خیر. زما په امر د متحدو ایالاتونو ځواکونو عملیات پیل کړل. د القاعده تروریستي ډلې پر روزنیزو کمپونو او په افغانستان کې د طالبانو د رژیم پر پوځي مرکزونو
تر دې برید دوی اونۍ مخکې واشنگتن له طالبانو غوښتل چې د ترهګرو د روزنې کمپونه په افغانستان کې بند کړي. د القاعده هغه مشان وروسپاري چې د سپتمبر په 11مه پر امریکا بریدونه کړي دي، خو طالبانو دا غوښتنې ونه منلې. نتیجه دا شوه چې د طالبانو حکومت ړنګ شي، نړیوال ځواکونه افغانستان ته راشي او جګړې شل کاله دوام وکړي. واشنگتن له طالبانو اوسامه بن لادن غوښت. بن لادن چې د 80مه میلادي لسیزې په وروستیو کې له پاکستانه د وسلوالو ترهګرو مشي کوله، په 1991 میلادي کال کې سودان ته لاړ. بیا د طالبانو د واکمنۍ پر مهال بیرته افغانستان ته ستون شو. دی د پاکستان په ایبټ آباد کې د 2011 کال د مې په 2مه امریکایي ځواکونو ووشه. د اوسامه تر وژلو نژدې 3 کاله وروسته بهرني محارب ځواکونه له افغانستانه ووتل. بیا ورو ورو د بهرنیو عسکرو شمیر پسې کم شو. په قطر کې د طالبانو لپاره سیاسي دفتر پرانستل شو، د سولې خبرې پیل شوې او واشنگتن طالبانو ته د خپلو پاتې شاوخوا 2500 عسکرو د ایستلو په بدل کې یو شرط دا کې شو چې له القاعده سره اړیکې نه ساتي. طالبانو دا ژمنه ورکړه. امریکایان د اګست تر اخیره له افغانستان ووتل او کابل طالبانو ونیو. دلته د بحث لپاره زموږ میلمانه دي سید اسحاق ګیلانی، د افغانستان د ملي پیوستون د ګوند مشر، پخوانی ډیپلومات عزیز الدین مارج او د ملګرو ملتو پخوانی کارکونکی عبداللطیف متین چې د نړیوال امنیت او نړیوالې حکومتولۍ په برخه کې لوړې زده کړې کړې دي. میلمنو خبرونې ته ښه راغلی ګیلانی صاحب. ته لومړی له تاسو واورو چې افغانان له دې شل کلن تاریخه ستاسو په وینا په باور څه زده کولی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه تاسو نه زما زړه د کومې سلامونه مستر مارج ته او متین صاحب ته. زه فکر کوم چې دا شل لوی ناورین په پاکستان باندې دی، خو په کومه وخت کې
ګیلن صاحب محترم ستاسو د ټلیفون اواز سم نه ده، که چېرته لږ څه تغییر ورکړي وبخښئ.
نو زه دا څه ځکه ناسم چې زما په سومټری کې د وای فای دغه دی
نه نه اوس بهتره شو نه پېژنه
دا ناورین د خارجيانو په ضد باندې شروع شو خو ډېر په کې وزه پېدل افغانان په زرهاو افغانان پکې ووژل شو او زمونږ د یو تعداد افغانانو د خوانم دا ویل کېده چې دا بمونه کم دی زیات استعمال کوي. نو زه فکر کوم چې دا ناورین افغانستان د پاره ډیر ګران تمام شو او بالاخره کومې وعدې چې د جنگ په جریان کې نړیوالو د افغانستان د خلکو سره کړی وو هغه یې تر سره نه کړه چې د هغه د افغانستان بازسازي وه یا بیا رغاونه وه او بالاخره په افغانستان کې ښه حکومتداري وه او د بند کانفرانس نه دغه د ښه حکومتداري بنیاد خراب شو چې تر آخري رئیس جمهور پورې چې وتښتېده.
ګیلانی صاحب محترم سوال دا و چې افغانان څه ترې زده کړي؟ دا خو د افغانانو غیبتونه شو.
زه هم دا وایم کنه چې افغانانو خو زده نه کړه. که زده کړی وای چې دا باید څه وشي د جهان سره روابط سره کم وساتل شي او بالاخره دنیا سره داسې اړیکې وساتي چې نور دا خارجیان په افغانستان کې پاتې نه وي، د دوی مرکزونه نه وي، موږ په دغه باندې تروریستي ګروپونو باندې بدنام نه اوسیږو او جهان موږ سره ښه او سیاسي اړیکې ولري. چې متاسفانه دا کار په دا شل کاله کې ونه شو. دا شل کاله کې هیڅوک مثال نشي ورکولی چې دا دو پنځوس ملکونه په دې خاوره کې و، مګر یو وارم د القاعده مرکزونه نه دي بمبارد شوي یا هغه خارجیان چې دلته اوسېدل که د هر یو ملک و، نو هر څونه بمبارد چې کېده هغه بیا هم په افغانانو باندې کېده، افغانان یې واژه. نو دا زمونږ د افغانانو مشکل و چې موږ ونه توانېدو چې دنیا سره همغږي ولرو.
مننه
د خارجیان د خپل د خاورې نه وباسو.
مننه مارج صاحب، تاسو که لطفاً وایسته چې افغانان له دغه شل کلن تاریخ څه زده کولی شي او څه زده کړي دي؟
مهرباني زبان تاسو ته، قدرمنو ملمنو ته، تاسو تخنیکي همکاران، تولیدونکو ته زړه له کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. جګړه داسې یو حالت راوست افغانستان ته تقریبا د څلوېښت کاله دې خواته، بیا خصوصا د شل کاله، چې هر افغان هر څه تر زده کړل په ټولو چارو کې دي. ښه متوجه سول پارک باندې پوه شوله، ملامت سلامت یې وپېژنده، سیاست باندې تقریبا بیداره شوله، په دوست دښمن باندې هم دي پوه شوله او خپلو ګټو خپلو تاوان ته ښه متوجه شوي دي. ګمان نه کوم څوک پاتې غله دی، نه څه کوم ماشومان ته پاتې. مګر څنګه چې اول کې دغه طالبان په مخکنۍ دوره کې راتلل، حالات داسې جوړ شوي د شر او فساد د وزلو ټکولو چې ټول خلک طالب ته خوشاله شول. بلنده توګه دوم ځل موږ چې کله امریکا ویلې چې زه راځم افغانستان ته، وضعیت بیا هم طالبانو داسې جوړ کړی و چې ملت بدلون ته خوشحاله و. داسې انګېرنه هم وه که هندو یا یهود یا کفر هم راځي چې موږ دغه حالت نه وساتي، ځکه امریکا دغه چې ډیزاین حالت جوړ کړی و. امریکا کومک نه راتله، هېڅ هېواد لیونی نه ده ستا ته راسي، خپل انرژي خپل مصرف تاسو وکړي، بل هېواد ته هغه ته خپل تاوان وکړي، حتماً خپلې ګټې سنجوي، خپلو ګټو ته راځي. جنگ ډیزاین سره وو، د جنگ لپاره روانو د خلک اندغه فضا جوړ کړې و. بیا خپل لوی لاس باندې په بون کې داسې کسانې کېنول چې څومره ټنګلې لګونې نه لري کړل چې هغه د جنگ لپاره آماده کړل، او بعد کسانې داسې کسان راوستل چې هغه د دوی لاس پوتې و چې په هغوی باندې دغه دولتداري او سیستم خپل اعمال خپل پروګرام مخکې بوځي، یعنی د دوی خپل کسانو ته دوی سره معاملات شامل وو. چې معاملې کو سره نه و شامل، هغه د وخت نه راتله، ځکه ملت وایي چې سل یو نیم سل کسانو چې همدغه شلو کالو کې په دې چوکۍ په هغه چوکۍ باندې کتو په تلو همدا مفسدو غاصبو دغه ډلې چې اوس هم درایي او هر څه یې ساتل د برق بلو قرضدارې چې په ملت برقته کېږي پارسو وخت باندې. بیا طالبان په لوی لاس باندې طالبانۍ ته مجبوره کړل، جهاد ته مجبوره کړل، جنګ ته مجبوره کړل، طالب ته جوړ کړل، کلیو باندو ته پسې ورغلل، بمبار د کوي وهله ولیر کله یو د پنجاب غیګه ته پنجاب ته پک لاس کې ورک ورس خپل وطن کې جات شروع کړ، مجبوریتونه استفاده وکړه. دلته ملامت ټول موږ خپل افغانان، ملامتي په دې کې چې بوران راغی حالت راغی منګو ته وګخیا کانه دلودله ملت هم آرام
ما نه نه مارشه ما نه نه ما نه نه د شغل متین نظر به هم وخت متین سب تاسو که پلان دولسن وای سي چې لدی شلو کلونو افغانان باید څه زده کړي
تاسو ټول ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته مننه سب په دې اړه خو ډیر څه باید د شی یو د زده کړې وړ خبرې ډیرې دي خو په لاندې ټکو کې که درته وایم څو مهمې خبرې دي یو خو دا چې افغانان باید د دې شلو کالو نه دا باید یې زده کړې وي داسې نه ده چې زه هیله کوم چې زده یې کړي باید زده کړې وي چې هیڅکله په پردیو باور ونه شي هر څوک هر ملک د خپلو موخو دپاره جنګېدلی دي که په افغانستان کې دي که په سیمه کې دي که په نړۍ کې دي نو په پردیو باندې ډاډ او په پردیو تکیه کړل لویه غلطي ده دویم درس چې باید موږ ته اخیستی وي هغه دا دی چې د نړۍ هیڅ ائتلاف تلپاتې ائتلاف نه دی هر یو ائتلاف د یوې خاصې مودې دپاره او د یوې خاصې موخې دپاره جوړیږي چې هغه موخه لاسته راشي هغه ائتلاف د منځ نو هیڅوک د هیڅ چا تلپاتې دوست نه دی بل مهم شی چې افغانان باید د دې نه زده کړه کړې وي هغه اقتصادي ناپېیلتوب دی چې دا د یوې ټولنې د یو ملک دپاره ډېر اړین دی په دا شلو کالو کې هره جګړه چې وشوه هر څوک چې په جنګ کې داخل و د ټولو اقتصادي بنیاد د پردیو نه و حتی که د افغانستان حکومت هم و که د موږ ملي اردو ملي پولیسو امنیت هم و موږ ته پردیو پیسې راکولې چې دا وچلوو حتی هغه څوک چې د پخوانی شلو کالو نظام په مقابل کې هم جنګېدل د ځانه څه نه درلودل پردیو مرسته ورسره کوله نو د پردیو نه اقتصادي ناپېیلتوب ډېر لوی درس دی چې باید موږ یې ترې واخلو حتی که په دې وکولی شو چې خپل سرحدات وتړو او په خپل منځي موضوعاتو باندې تمرکز کم کړو په اقتصادي پیاوړتیا باندې تمرکز ډېر کړو او وکولی شو چې افغانستان یو ځلې په پخو ودرو
مننه مننه ازادي په چپو کې پروګرام دی دا پروګرام موضوع مو لننه شل کاله مخکې په دې ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د هغه وخت د ولسمشر جورج دبليو بوش فیصله ده چې پر افغانستان حمله وکړه لوي خبرتیا ورسته اوریدونکو ته مخکې
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالارې له میلمنو پوښتنې کولای سئ شمیرې د خبرونې په ترڅ کې لنو
شمیرې مو دی 00420221205001 تکراروم 00420221205001 بلش میره ده 00420221205001 تکراروم داش میره بیا 00420221205001 تاسو کولی شئ چې د سکایپ لاري هم په دې خبرونه کې برخه واخلي یو اوریدونکو د ټلیفون لاري را سره ده مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل پوښتنه وکړئ مهرباني تاسو لوستن رادیو مړکې هغه چې یو بل ته انتظار کوو بیا یو بل ژغ نه سره اوریدای دا ټلیفون قطع شو لټول اوریدون کې لکه کوم کله چې زنګ وهي رادیو مړکی ځکه چې یو څو وخت پرې باندې تیریږي چې یو بل خبره سره اورو بل اوریدون کې ته مخه کوو مهرباني وکړئ اساسي چپو کې پروګرام دی تاسو پلان کې است بله لدی اوریدون کې سره هم نه اورو تاسو زموږ راغوري بل اوریدون کې ته مخه کوو اساسي چپو کې پروګرام دی تاسو کولای شئ چې د ټلیفون او سکایپ لپاره پرې خبرونه کې برخه واخلئ مهرباني وکړئ تاسو پلان کې است بله مهرباني
مالمه تین سره غواړم پښتنه ده چې په دغه شل کاله جګړه کې افغانستان باید څه کړی وای، باید څه چم کړی.
مننه. افغانانو باید څه کړی وای دا هم یو سوال و. بل اورېدونکو ته مخه کوو، مهرباني وکړئ تاسو په لاین کې استئ. تاسو په لاین کې استئ، مهرباني وکړئ. نصر اورو په ټلیفون کې هم څه ستونزه شته ګمان کوم. اورېدونکو زنګ وهي خو نصر اورو دا اورېدونکو په لاین کې دی، تاسو مهرباني وکړئ که په ټلیفون. بله سر اورو، مهرباني وکړئ تاسو پلان کیس د ټلیفون هم قطش نه پېژم. ټکنیکی ستونزې ته چې لاوریدونکو سره نه اورو ټلیفونونه بنا اخلو، ځکه چې ټلیفون راځي او بیرته قطع کیږي. میلمنو ته به مخ کړم. مخکې مو دا پوښتنه کوله چې له دې تیرو شلو کلونو افغانانو څه زده کړي دي. دغه تیرو شلو کلونو ته که وګورو، شل کاله مخکې واشنگتن له طالبانو ځینې غوښتنې لرلې، شل کاله وروسته هم نړیواله ټولنه له طالبانو ځینې غوښتنې لري. ګیلانی صاحب، څرنګه طالبان باید دې غوښتنو ته سر ټیټ کړي؟
دې کې شک نشته دی، مشروع او نامشروع غوښتنې باید توپیر شي. باید دوی په ګردی میز کې کینی او د دوی هغه کوم پیشنهادونه یا غوښتنې چې دي مستقیم سترګه په سترګه د دوی یو بل سره کینی او خبرې وکړي، او بل اخر هغه چې د امارت اسلامي د توان نه پوره دی هغه به ورته په ډاګه کوي، او هغه چې مشکلات وي په هغه بیا په دوهمه قدمه او دریمه قدمه کې بیا کېدای شي چې
ګیلانی صاحب محترم وبخښئ، دغه چې تاسو نامشروع ورته وایاستئ، مثلا کومه غوښتنه د نړیوالو نامشروع ده؟
زه خو نه پوهېږم چې هغه غوښتنې د اوس هغه عمومي غوښتنې ده تر اوسه پورې خو د مکتبونه یې کړي دي او د خارجیانو ایستلې کړي دي چې د افغانستان بیا د ترهګرو جاله جوړه نه شي، چې دا ټول هغه مشروع غوښتنې دي. کېدای شي چې ډېر نامشروع غوښتنې مو لري. هغه د بیا امارت اسلامي باید په فکر وکړي چې دا کوم وخت باندې دا حلولی شي. تعلیم د هر یو نر او ښځه باندې حتمي دی، باید دا تعلیم وکړي. په تعلیم یافته و باندې چې په افغانستان کې دي، دا دوی ضرورت دی چې په وزارتونو کې کار وکړي او معاش واخلي. دا یو مشروع غوښتنه ده. د خارجیانو ایستل چې دا شل کاله څه چې مونږ اوس 25 کاله کېږي چې په دې بدبختیو کې روان یو، او دا خارجیان دي چې په زمونږ په وطن کې زمونږ د پاره غم جوړ کړی دی، دا باید وویستل شي. او د طالبانو ویل هم همیشه هم دا و چې مونږ خارجیانو سره اړیکې نه لرو، ولیکه وی ام دا د کینی د خارجیانو سره د ملکونو سره چې غوښتنې لري چې ځایونه وښیي چې په کوم ځای کې شته دي. دا باید د امارت اسلامي وظیفه ده چې دا کسان د خپل د خاورې نه وباسي او د افغانستان خلکو ته سوکالي راولي.
مننه. مارج صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د نړیوالو غوښتنو ته طالبان باید لبیک وي او کنه؟ ځینې غوښتنې ومني او ځینې نه.
ورې یو خبره د ته واضح به سړی و چې اوس افغانستان دارالحرب نه ده او نه نظامي حالت، او طالبان هم بډېر په نظامي مسایلو باندې په فشاري ونه کې، او نه دوی اپوزیسیون دي دلته کوم بل دولت. طالبان بلکې دولت دي، دوی به سیاست او دولتداري ته بډېر پام وکړي. معیاري دولتونه په دنیا کې موجود دي، افغانستان داسې نه چې اوس یو دولت یا نظام تجربه کوي. دلته مختلف نظامونه تجربه شوي، امپراتوري او شاهي او مطلقه او مطلق لانه او امیري او ریاست جمهوري، هر څه کسته سیستمونه شته او سیاست تجربه موجوده ده. تنها یو حالت کې کودتا کې او تغییر او تبدیل کې او مدیریت بدلیږي. د بنان معیاري دولتو ته دوی باید اوس په فعلي حالت کې وزارت خارجه او خپل ډیپلوماسي فعاله کړي، خپل ستراتیژي کړنلاره بهرنی سیاست د تشریح کې درو چې څه غواړي، په کومو شرایطو په کومه ساته د ډیپلوماتیکو مطابق د کنوانسیون دي انا او شیکاګو دي دوی څه رقم اړیکې که غواړي. دلته بیا نړۍ کې نړیوال معیاري کنوانسیونونه، تړونونه او اصول موجود دي، منشور موجود ده. غته درناوی په کار څنګه یو اسلامي ستر هوادون لکه سعودي لکه ایران لکه اندونیزیا لکه مصر کول چم خپل فکری او خپل اسلامي رژیم وساتي او نړیوالو سره اړیکې ولري او طالب نشي کولای. دلته ستونزه نه سیدی مشکلات شي شاید مثلا څه غواړي اول خدای خبر بسره واضح وو کی دوی سفارتونو ته تفال دي یعنی غیر مستقیم افغانستان پر رسمیت پیژني او ډیپلوماټیک عمل هم کوي هم چارواکو سره ګوري هم ویزی ورکوي هم ته به موږ ورځ خبرونه د چین سفیر وکتل د ایران سفیر او د روسیې دوی مارم برعکس د احمد بل مصر د افغانستان بیرغ ته په خدي خپل هیواد کې چې ورته اجازه نه ورکوي مثلا د طالبان پر رسمیت پیژندا خپل دوی به دا مسله اعتراض کړي وزارت خارجه چې ولر سي او جانب برخود کیږي. نو بیان کله دغه روابط دوی چی شي غواړي مثلا د خوندوی او د انجلیکانو تعلیم تعلیم څنګه چې ګلاري سویل طلب العلم فريضه كل المسلمين والمسلمات پنره خدمت ده دوی باید دا واضح کړو چې کوم پلان لرو چې مناسب جوړ او تجربه کړو که قندز کې شي وکړي د تورز مسله چې دی وایي تاغه نشي خصوصا چې ساده خوره د طالبانو په لاس کې ده دوی باید یو کمیسیون یو اداره جوړه کړي چې هر ملک اعلان کوي چې دلته داعش ولې دسه یا کوم بل تورې د دولې څخه دوی هغه دعوت کوي ټول بل نه ورسره د رسمه کې وګورسته کنه دنیا ته شواهد اسناد وان کی ګون حالت به ختم کی بل غواړي مثلا د خزو حقوق غواړي د خزو حقوق معلوم دي په شریعت کې معلوم دي په موضوعي قانون کې معلوم دي د په لیکولو ته د دې مسولیت حکم د پروردګار ته چیرته ای هغه دې مجبور چې
عملي مارشب د میرمنو د حقونو او د نجونو د حقونو مسله ډیره یادی شي کنه یعنی فکر نه کوي چې طالبان به ډیر ژر ګامونه واخلي لکه کندوز کې چې د لشپژمه پورته تر دولسم په دنجونو ته د تګ اجازه ورکړه د دومره جدي تقاضا په مقابل کې په کار نه دی چې نن باید په کابل کې دا کار وشي هرات کې قندار کې او په نورو ښارونو کې هم د دوه درو ورځو موضوع ده که څنګه
ګوره دا خبره وکم په صلات بعد وکم کله پر دې شاته کوم بل پروګرام نه او طالبان دغه جز نه یو د حفاظا حالات او فرصت هم ساتي او خدای دې وکړي دا څنګه یو کار لري دا څه بمني که فضا به ساتل کیږي نه او دا مسله څنګه کیږي چې په خانه دولت په موجودیت باندې دې عارفانو لکه د چین او روسیا او سیالي او جنگونه امریکا ته ورنه وغلره کړل او اوس دا چې پروګرام جوړ کړي چې داعش په نوم باندې وغه خو وګونه باندې جګړه تر کشکاږي او دلته به د سوریې په شان د میدان د جنگي کدا چې مسله مبني خدا خو باندې دا خډیر وړي جزئي خبرې دي طالبان ته طالبان هیڅ کار نه کورنۍ کدان د دادو ته زیربنا ته کارو کې اقتصاد ته کارو کې تولید به شروع کې ادارات پاله کې ادارات ته پروژې دي
انکشاف دلته مارچب دلته کې دې شي چې دا ستونزه وي مثلا د طالبانو پولیکو کې افراطي خلک هم شته هغه شاید لدې سره مخالف وي دوی بل خپل ملګرو قناعت څنګه ترلاسه کوي
نہ ګورې ما وخت مثال د نور هوادو ورکې فراتي په کوم معنا مده چې څوک د پروردګار دغه مند څوک دی خواته خواته کې نه نسی مثلا په هر حالت مده موږ تاسو ګورو هم دا اوس په دې هم دی اوسنی حالت کې ګورو چې کار اهل کاته به دوس پاره دا حکم د خدای دا ان الله دی امرکم ان ادو امانات ال اهلها کار بد اهل کاته که طالب په چیرې جهاد حکم د خدای مند کوي دا حکم د خدای دی یا تعلیم هم حکم د خدای دی نو بلان دوی خاصه نه فاصله نشته
او من نه مارشه
د دې کار دنیا لازم مزوم ده
او من نه
د دې ضرورت کړو دنیا هم افغانستان ضرورت لري بګه ستراتیجی نقطه ته ضرورت لري نن سبا کومه مشکل ته ایجادو وي مثلا چین ضرورت لري کله شمال نه د څلور هوادو نه شرقي اروپا ته تلیږي څلور هوا ته مثلا د ګمرکي محصولات ورکړي افغانستان او ساده ده افغانستان هم ضرورت لري چې خپل ګمرک پاله کی ترانزیت نه پیسې واخلي او وايي ترانزیت زمینی په ترانزیت ده د موږ بازګر حق لري په دولت باندې چې مال به صادر شي بهر مکوته
ما نه دا مارچ سب کار اهل کار موضوع ته اشاره وکړه تاسو تر اوسه پورې چې کوم تعینات طالبانو کړی دي ترې راضی یاست د کار اهل کار په حساب
نه په هیڅ صورت باندې په دې چې ډېر تخنیکی وزارتونه هم مولوی صاحبانو ته ورکړي دي چې زه په یقین باندې هغه په دې باندې نه پوهیږي کله چې د تحصیلات عالی وزیر وایي چې زما ماستر او ډاکټر نه ده په کار نو بیا به دغه وزارت نه زه ست هم اور لرم چې سبا ته به زما اولاد ځي په آرامۍ سره به سبق وایي او هغې نه به ډاکټر او ماسټر جوړیږي همداسې وزیر صاحب د تحصیلات عالی وایي چې دا شل کاله کې چې چا سبق ویلی دي دا خوش وخت ضایع کړی دی دلته سبق نه ده ویل شوی اوس به مونږ نوی سیستم د درس جوړوو ټول دا ټول هماغسې بعضې وزارتونه دي چې هغه تخنیکی وزارتونه دي وزارت خارجه تخنیکی ده وزارت زراعت تخنیکی ده وزارت انکشاف دهات تخنیکی ده، دا معدن تخنیکی ده، دا غا وزارتونه دی چالتا باید اهل فن موجود وی. یو سوک چه خپوخ دیپلومات نوی آغا پا وزارت بانده نپویگی. مونگ با پده بانده قناعت وکوی چه مولوی صاحبان ده وزیر وی، خب موین صاحبان ده باید دست شخصیتون وی چه آغوی جبن لری، آغوی ده افغانستان سره مینه لری، افغانستان ده دوی خاوره ده او دوی غواری چه پا خپل وطن که خدمت وکی. زی یقین لرم چه زمونگ دیر زیاد افغانان پا ده بانده ده افغانستان نه که امارات اسلامی دوی تا بلن ورکی او ده آغوی ده حیثیت او ده عزت زمینه مساعده که آغوی براشی و پده وزارتونو که بکار و که وزیران ده نگی ولی ده موین نه لاند خدا خود دوی حق ده سبقه ولی ده مون انکشاف ده ضرورت لرو او ده دفتره که فعال نشی ده به صورت قطع بانده مون به یوخه افغانستانو نلرو ده پردوی و لاسپوسه بیو پردی به زمونگ ده پار تصمیم نیسی لکه چه مداوز نیول کیگی مثلا عمران خان آبلش با پا بیل گیت سر پا تلیفون مانده خبری کرده و ده افغانستان ده پاره ده واکسینون رو غخته نکرده ده ولی زمونگ اخپل رئیس الوزارا ده کار نکیبی چه پردی ملک زمونگ ده پاره کارو که تروس پور قطر وزیر خارجه ده افغانستان ده پاره گرزیده او ساغویم انکاری شوی دی نور آقوی افغانستان پر رسمیت نپیشنی چه ننه پر دیر صراحت بانده ویلی ده چه ده افغانستان پر شناخت بانده باید یو مقدار مکس وشی چه اجاله پیونه شی نو چه قطر گونده یو ملک هم ده دست یو نظام نمخارده دی نو زمون خب دیر پر بد حالت کیو باید زان که تغییر راولو او بالاخره دا یو بل سره ومنو او یو بل ته احترام وکړي. دا غیر دا غیر نه بیا دا وطن نشي جوړېدلی.
مننه ګیلانی صاحب. متین صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه تغییر چې ګیلانی صاحب اشاره ورته کوي په څومره وخت کې باید رامنځته شي او په څومره وخت کې افغانستان ضرورت ورته لري؟
په ډېره بخښنه سره چې اصلا زه په بل فکر یم، فکر کوم چې پوښتنه یو څه او دوستانه تشریحات په بل څه ورکړل. تمرکز د پوښتنې لاړه په بلې خوا چې آیا طالبان د امارت اسلامي د نړیوالو پوښتنې ومني که ونه مني. نو دغه تغییرات چې دوستان وړاندې کوي دا خو زموږ داخلي کورنۍ موضوعات د افغانستان دي چې اوس طالبان حاکمان دي که څوک مني که نه مني. اوس حکومت او واک د دوی په لاس کې دی. خدا خو یو نړیوال نورم دی چې هر څوک د هر عقیدې د پاره چې وجنګېدل چې په واک شول هغه د خپل د عقیدې خلک سر ته راولي. نو په دې اړه
یعنی تاسو له ټاکنو سره چې کوم تعینات شوي دي له هغه سره موافق یاست؟ مطلب مو دا دی؟
نه، داسې نه ده چې په تخنیکي بڼه چې دوستانو تشریح کړه چې دا درست کار دی. خو لکه څنګه چې ګیلانی صاحب اشاره ورته وکړه، وزارتونه سیاسي پوستونه دي. دغه توپیر باید وکړو چې درسته ده وزارتخانه تخنیکی وزارتخانه دي، خو وزارتونه سیاسي پوستونه دي او سیاسي پوستونه هغو چا ته ورکول کیږي چې هم مفکوره او هم نظره دي مو به عقیده خلک.
خو ګیلانی صاحب وویل چې مرستیالان دي سم نور کسان وټاکي.
بالکل بالکل، معینان د وزارتونو باید مسلکی خلق وي، رئیسان د ریاستونو باید مسلکی خلق وي. اوس که امارت اسلامی دا غلطی هم کوي چې معینان او رئیسان هم غیر مسلکی ملایان، قاریان، طالبان او حافظان تاکی د یو مسلکی داره، دا خو نو واقعا د افغانستان د راتلونکي سره شدید جفا از بولم.
مننه.
او که وزارتونه هر چنگی ویده دی خپل کار
دیم. مننه. معارف شب، تاسو چه فکر کوی چه دغه تغییرات که رازی، یعنی مثلا طالبان دغه نظر لکه چرنگه چه تاسو او ګیلانی صاحب مخکې او همدار از متین صاحب دیت اشاره وکړه چه زین تغییرات ضرور دی، دغه تغییرات باید پتوم را وقت کراشی؟
بوره دا دوستان پده من اشاره وکړه دا کابینه تایید وړ پدې ده چې په اوسني حالت کې دغه حالت څوک بل څوک له دین نشي کنټرولولای. او وزارت دا سیاسي او د خپل وای بار را سیاسي ده، یعنی مدیر په کار سره او اداره چی په کار ده، کار فرما په کار نه کارګر، یعنی مسلکی حالت کنه به خیر فرق نه کوي، مونته مدیریت په کار ده. او بل دی وای چې دا موقته ده، نور کته کسان که دیر اختیار غواړي کار وکړي، تولید مخته بوزي، یعنی سیستمونه باید روان کړي. حالت ګډوډ د هېواد نه سیاسي تنا نه د مداخلې د هېوادونو، حتی کېږي چې پخواني ډله تپلې چې مثلا د ګاونډیانو یا د سیمې هېوادونو لاسپوڅي و، د هغوی ګټو ته شل کاله ژمن کسان وو، هغه غواړي بېرته په ډول ډول راولي، په طالبانو فشار هم راوړي، بانې هم کوي، دا یې بېره په راسه کړي. او دې خواته خوشحالي را روانه ده، زمر روان ده، خلک تنخواه نه لري. دا ځوانان که چیرې دا رقم وضعیت ورته وساتي، د خو پخوانی حالت نه ده چې خلک مثلا ځکې او زراعت لري یا څاروي لري یا څه معیشت ژوندي صنعت تنخوا ده، که تنخوا ورنه کړي دوی هم زجر ده. او بل دوی مجبوره کېږي هم چې ګانه که نورو ډلو ته تپولو ته لکه داعش دوی ته څه روان شول، ځکه دا اوس به نه ګورو فرانسه شدیدن کار کوي په مقامه ډله باندې چې هغوی داعشانو روحیه ورته جوړه کړي او تبلیغات ورته کوي چې هسه بله ډله جوړه کړي. یعنی خو جګړه خامخا د دوی په ذهن کې ده. خپل خپل څام یو کال کولین کال مخکې ویل چې موږ شپږ زره کیلومتره ولې لري کلیو ته تیار دی چې طالب سره جګړه خپل بس کې پرې د سوال جګړه کې او جګړه وکي. یعنی خو جنگ خودي فائدہ نه، جنگ دې وسلې خرڅېږي، دې اسکر ترې کیږي، دې دې مثلا خو نور مارکیټ ته ده، پولیګون ته ده، ازمې خرڅ کیږي، عارفان دې دا کسان دي ولو تکول دي، د نن سبا پیسې ټول په اندغه مسالې کې دي. خبره دې کده چې دنیا ضرورت لري افغانستان ته، که افغانستان ته جغرافي او ترهنګي لحاظ نه دک نور مسائل هم صدغه اورانیم چې په افغانستان کې تثبیت شوي کاتګوري، هغه د کوارټر مشر پرنس اریک او څوره د مخکې دې چې په دغو مسائلو کې موږ غواړو چې صنعت او ټکنالوژي ته تاوب انکشاف ورکړو، پراختیا ورکړو، باید افغانستان له مازورنه موږ استفاده وکړو. یعنی په دې سرعت باندې وایي، یعنی دغه اوسنی دغه سولر برقونه او دا مسایل ټول پورې انم دي، یا لیتیم نن سبا برقي موټر او برق دا جوړ کړي، تانیوم موږ لرو مثلا په خو د جیو کې ثابت شوی دي، د نفتو څاګانې د دې مثلا دغه مس او القلي ته نن سبا سفینو ته تاتوربایي ته دوی ډېر زیات ضرورت لري.
مننه معرف، مننه.
یعنی دغه باید یو بخنه غواړم، دا باید منیجمنت د مدیریت مارتي خبردار دي ته مسلکي خلک پکار دي.
بله،
د کار خلک د اهل کار پکار دي ته پروژې جوړې کړي. مدیریت کې کچېرې د کار خلک کینه او ستراتیژي او پروژې جوړې کړي، هم بهرنۍ اړیکې جوړې کړي، هم دلته کار شروع کړي تولید دي. او کچېرې پروګرام دي ته نه وي، بیا نو کېږي نه خو حافظ د قرآن او مولا او مولوي دي په تخنیکي چوکۍ باندې کېږي،
نو کوم مشکل نشته. مننه. د امتحه د تعینات په برخه کې لګیلنی صاحب څخه یو پوښتنه لرم، په دې خبره بیا بحث دې تر وګرځو چې امریکایانو له دې شل کلن تاریخ څخه څه زده کړی دی؟ ګیلنی صاحب تاسو مخکې وویل چې موینان هدي عقل د وزارتونو باید مسلکي خلک وي، لیکن یو بل ستونزه دغه اوس چې کومه کابینه ټاکل شوې ده د طالبانو لخوا، په دې کې چې کسان په تور لیست کې دي، ترڅو چې دا کسان په تور لیست کې وي نو دا خبره ډیره لري کی چې نسی د طالبان حکومت نړیوال پر رسمیت پیژني.
زه فکر کوم چې کداغه کسان چې په تور لیست کې دي، چې زنه پیغام چې څوک دي، دا باید شاته شوی وي او دا زمينه نور ته جوړه کړی وي. واقعا هغه دوی وایي چې 15 کس په تور لیست کې دي، دا 15 کس چې په تور لیست کې دي په هیڅ صورت باندې باید نړیوال په دې آماده نشي چې افغانستان په رسمیت وپیژني او په هغوی باندې جایزې ښودل شوي دي. نو دا به یو لویه ستونزه وي د دغه تغییر دپاره. نن چې دا کوم افتخار افغانانو ګټلی دی چې ناتو ته یې ماته ورکړی، همدا افتخار زه فکر کوم چې د افغانانو دپاره کفایت کوي. اوس باید چې دا د افغانستان د نوي جوړېدو افتخار هم پیدا کړي چې څنګه دنیا سره خپل اړیکې جوړې کړي او څنګه خپل د خلکو د لپاره ژوندانه جوړ کړي. تاسو به پرون اورېدلې وي چې یو کورنۍ چې هغوی دواړه ښځه او مېړه د پوهنتون استادان او د دود ماشومان کفن اغوستی او په سړکونو باندې ګرځېدل، او هغه ویل چې موږ سره موږ ته مړی نشته نه پیدا کیږي، موږ ماش لرلو په هغه ماش باندې زموږ گزاره کیدله. نن چې هغه کفن اغوسته دی، سبا کیدای شي دا په زرهاو کسانو کفن واغوندي. نو چې یو ملت دغه حق ته ورسیږي چې کفن تر غاړه کې دلوګي دلاسه، نو هغه حکومت ډیر وخت دوام نشي کولای. په دې باندې باید ډیر دوی توجه وکړي. یو بل لوی نقص شوی دی، د کوم وخت نه چې رئیس الوزراء ټاکل شوی دی، یعنی صدر اعظم ټاکل شوی دی، باید په هغه اول ورځ باندې خپل ختمه شي اعلان کړی وي.
چې دا د افغانستان د پاره سره پروګرام لري او د دنیا سره د اړیکې سره پروګرام لري. تر اوسه پورې متاسفانه یو وزیر هم خپل د وزارت پروګرام هم نه ده تشریح کړی چې د خپل مامورینو سره سره کم چلند وکړي. نو د دې لپاره زه وایم چې دوی تخنیکی کسانو ته ضرورت لري. دوی هغه تعلیم یافته افغانان چې د نن افغانستان کې دي او د باندې افغانستان کې دي د هغوی د حرمت او د عزت د ساتنې سره سره هغوی ته بلنه ورکي او دلته څوکۍ ورکړي چې تر څو دا وزارتونه دا ماشین وچلیږي او دنیا مطمئن شي چې واقعا دلته یو کار روان دی. دا سم نه دی چې ټول دنیا د امریکا او د چین په لاس کې د شهر سره د هغوی زړه وغواړي هغه څه کېدای شي. ډېر داسې ملکونه دي چې په ښو روابطو باندې خپل اړیکې جوړوي. متاسفانه دغه نږدې دوه میاشتو ته کېږي چې موږ حکومت لرو ولې په رسمیت نه پېژندل کېږو. تاسو یو وارې وزارت دغه ته ریاست پاسپورت اعلان کړی دی چې موږ پاسپورت ورکوو. یوازې پرون 15,000 کسه تللي وو چې پاسپورت واخلي. دوی خو تورستان نه دي چې ځي چکر ته د باندې. خو دوی د وطن نه تښتي او اکثریت یې تعلیم یافته دی او یا مریضان دي چې متاسفانه په دا شل کاله کې په دا میلیاردونو ډالر چې افغانستان ته راغی موږ دلته یو معیاري شفاخانه نه لرو. او یا تاسو که د سفارتخانو په مخې ته لاړ شئ بله ورځ د ایران د سفارت د مخې نه تېرېدم حداقل 200 کسه ځوانان ولاړ وو چې ویزه یې اخیستل د دې وطن دا خو سرمایه ده د دې خاورې. اطمینان باید حاصل شي. دپاره وایم چې زه تخنیکي خلک چې موجود وي نو د دغه ځوانانو هم زړه لګېږي د باندې د وتلو شوق نه کوي او بالاخره وطن جوړېږي ورو ورو. داسې په دغه رقم باندې چې روان یو زه شک ګڼم
مننه. لې خبرتیا وروسته دې تر ګرځو چې امریکا له دې شل کلن تاریخ د افغانستان څخه زده کړې دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
اسادی پڅپو کې پروګرام اوري احمد شیبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. موضوع مو د لنن شل کاله مخکې په دې ورځ د امریکا د وخت ولسمشر جورج دبليو بوش لسپین مانی په خپل وینا کې ویل چې پر افغانستان امریکایي ځواکونه حمله کړې ده. په دې حمله کې بریتانیایانو هم له امریکایانو سره مرسته کوله. د خبرونې میلمانه مو د سید اسحاق ګیلانی، عزیز الدین مارج او عبد اللطیف متین. متین صاحب، تاسو د نړیوال امنیت او نړیوالې حکومتولۍ په برخه کې زده کړې کړې دي. په لنډو کې تاسو لستون وایست چې امریکایانو له دې شل کلن تاریخ څخه زده کړې دي ستاسو په باور.
مننه صاحب. اولین څه خو چې امریکایانو زده کړل هغه د دوی د ستراتیژي په اړه ده چې د دوی هیڅ ستراتیژي سل په سله د تطبیق وړ نه ده او دوی باید په خپل نړیوالو اړیکو کې خپل نړیوالو ستراتیژیانو کې یو څه بدلونونه راولي او خپله درسونه یې زده کړل او هغه د خپل راتلونکو ائتلافونو لپاره چې فعلاً د نړۍ سره په نورو ځایو کې کوي په هغه کې تغیرات راولي. لکه فعلاً اوس یو بل نړیوال تړون چې جوړ کړی دی په نامه د اوکوس په نامه چې د استرالیا او بریتانیا او امریکا یو ائتلاف دی چې د چین بین المللي اوبو کې د چین د حملاتو په تایوان باندې د چین ممکنه حملاتو مخنیوی وکوي. په دې ائتلافونو کې اوس د دې ستراتیژیانو بدلون ډیر مهم دی. امریکا په دې کې به ډیر بدلونونه راولي او ډیر نور شیان دي چې امریکا د خپلو ائتلافیانو سره ځینې بیوفایانې وکړي هغه یې هم زده کړلې او د دوی ائتلافیان هم ورته متوجه شول. د مثال په توګه کله چې امریکا تصمیم ونیوله چې د افغانستان نه ووزي هلته جرمني د خپل پارلمان نه د دې منځوري واخسته چې یو کال نورم خپل ماموریت وغځوي، مګر وروسته متوجه شو چې دا وخت دوی نه دی په ائتلاف کې، دا وخت پردای دی د امریکای وخت دی، نو امریکایان چې وتل نو جرمنان هم مجبور شول چې وځي. نو د جرمني خپل سیاست پوهانو هغه د شورا غړي یې د پارلمان غړي یې خپل ولس ته شرمنده او خجالت کړي چې دوی په داسې یو چا اعتماد کړی.
مننه متین صاحب، مننه. مارج صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ فکر نه کوئ لکه څنګه چې متین صاحب وویل چې جرمنیان شرمنده شول، فکر نه کوئ چې په نړیوال سیاست کې هیوادونه یوازې خپلو ګټو ته ګوري؟ امریکایانو ستاسو په باور څه زده کړي دي؟
ګورې که سوای حقیقت وایي، د خپل امریکایان یعنی د امریکا رژیم دا کسان جنگ ته واستول سره، دا یعنی د نړۍ سر سر کورنۍ چې دا ډیپ سټیټ دا په زور داسې یو برنامه ورته جوړ دی، وایي که خپل امریکا تقریبا وایي چې دېرش ټریلیونه دا هو د ریزرو د فدرال ریزرو بانک نه ویل بانک نه د خپل قرضدار پروړی بانک اخیستلی ده. دوی نه دا ځکه چې مستقیم نور جګړې ته ورتګ هر هېواد ته دوی ته په خطر کې ده، ځکه اوس تدابیر نیسي په ټولو کې له عراق هم چې وتل همدغه چې خپل مصارف کم کړي، یو څه یې غیر مستقیم کنټرول په عراق کې وساتل. دغه پروګرام افغانستان هم درلوده، دا چې ترکیه خپل ستراتیژیک ملګری غوته را وړاندې کړل ته او پاکستان را وړاندې کړل ته، څنګه دغه سیمه کنټرول وساتل، دا یې دوی لپاره یو ډېر غټ قوي درس په دنیا کې راغلی ده. نو د مسایل په دې مدیم پوسو چې مثلا ډېر وخت پاتې کېدل څنګه چې نور دوستان ویلي، دوی ته باعث ناکامي کېږي او په بل ملک کې دوی باید بال دینه کې وړاندې کېږي او ستراتیژي پروګرام بلري، یعنی په خپل داسې یو پروګرام بلري چې خپل موخه ته بغیر مستقیم ځان رسوي، نه په دې ډول باندې چې دوی ورتل او اډې وړل او خپل خپل جنګ جګړه یې کوله.
مننه ګیلن صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې امریکایان ولې څه زده کړي دي له دې تیرو شلو کلونو؟ بلې ګیلن صاحب، سره ټلیفون کې آواز نه اورو. ګیلن صاحب، تاسو ما آواز اوري؟ دوی ته بیا هڅه وکړو چې ټلیفون وکړو، ځکه چې څه ستونزه ده پکې. که د خبرونې څو دقیقې پاتې دي، که دې ته راوګرځو، معارض صاحب ستاسو نظر په دې برخه کې واخلم. شل کاله مخکې لننه، لکه د خبرونې په پیل کې په مقدمې کې ما دې ته اشاره وکړه، امریکایانو له طالبانو محدودې غوښتنې لرلې. مثلا القاعده له خپلې خاورې وشړي، د القاعده روزنیز کمپونه په افغانستان کې بند کړي او دغسې غوښتنې. لیکن شل کاله وروسته طالبانو هماغه غوښتنې په یو ډول منلې دي، له القاعده سره روابط قطع کړي دي. فکر نه کوي چې اوس هم د طالبانو لپاره په کار ده چې پخوانی صحب بیرته تکرار نه کړي، ځینې غوښتنې چې په نړۍ کې د منلو د هغوی ته سر کیږي؟ مارچ
بالکل صاحب، ګورم مخکې تاسو هغه اول کې ډېر ښه پوښتنه وکړه چې موږ څه زده کړل. خیرم دوستانو خپل دې کې اشاره وکړه، دا موږ ډېر ښه زده کړل چې ګدایي دایمي نه وي، یعنی ګدایي ته موږ باید دایمي ونه ګورو، دا موږ ته ډېر لوی درس و. بل دا زده کړه چې خلک مرستو ته څه راځي، د یو ملاتړ چې کوي هغه په وړیا توګه نه کوي، په سادګي نه کوي، هغه خپلې ګټې ګوري، په بل څوک په څوک مین دا. موږ دا باندې پوسو چې موږ به د افغانان خپل منځ کې به د همیشه اتفاق ولرو، یعنی اتحاد ولرو. مهمه خبره هم دا ده که خیر یا شر د یوه افغان، خیر یا شر د یوه قبیلې په ټولو باندې مستقیم اثر کوي، تباکي و خرابي و. بل هم دا زده که چې ګوډاګي حکومتونه او جاسوسان باید په هېواد ته ژمن کسانه دي، هغه به زر په زر ملت راپورته شي او سرکوب یې کړله منځ یې بیسي. دا ډېره غټه خبره ده. نو راغله دې ته چې دا مسئله چې غوښتل امریکا القاعدې مشر دا او دا، خو هغه ویل داسې القاعدې مشر چېرته و چې د دوی له منځه یې وړه. دا ټولې بهانې وې، ما اول ویل دا یو ډیزاین شوې جګړه وه، راواڅول رااله د خپل موخه ته رااله، ورته د استراتیژي نقطه واخلي، دا جګړه د دیو باسي پراخه کې چین خواته د چین اقتصاد په ډب کې، روسیې خواته ووځي، مرکزی آسیا ته ماته کراکاس، آذربایجان او ټول بهيري او د سیمه کې کنټرول نه مستقیم ونيسي. هغه د سي پیکس سره برابر ته چې افغانان همیشه یو پوینه کې هیڅ ازادي خوایي لري، ټول کسخ کو خو کلاګر سره کسان خلک سره غلي دلت سره غلي، افغانستان ته د ماته سره مخاوتي یا جګړه سره سره ده. دا وقت چې افغانان د استهدا هیڅ لري او جګړه ورسره کوي د ازادۍ لپاره. بل یو څه مجبوریتونه هم دوی جوړ کړل، په لوی لاس سره طالبان زیږوله، مثلا بې ګناه کسان زندان ته واچوله، بې ګناه کسان بمبارونه وسوله، کلیو پټي بمبار سوله، خلک تالشانې وسوله، ډېر ظلمونه وسوه، خلک دې ته هم مجبور سول واته وسوله چې لاس یې توپکو جاته لاس برکی. نور د القاعدې او دغه مسله د خپله تقریبا جوړ شوي دي، چا جوړ کړي او کوم ځای راځي منبع معلومې دي، ملاتړ یې معلوم ده، مرکزونه یې معلوم دي. که څوک رښتیا غواړي چې یو شی له منځه یوسي او رښتیا خطر یې هر چا ته اول د تشخیص کړي، بیا دې معلوم کړي چې مرکز او منبع او عاید یې ځای چېرته ده. وردې سیاغه پیسه دلته دنیا کې دوه رقمه هیوادونه استعمار راغلي. یو هغه هیوادونه چې ګوري وړتیا لري، هغه ستر کوي، اتوم ورکوي، لوی یې په غم دي، به نور هیوادونه ښکار کوي او به نور هیوادونه پرابري کوي. او یو رقم غیر مسؤوله جغرافیه جوړوي چې هغه به همیشه که چیرې یو څه سمسن جوړي هغه بیا له سره ورته ورانوي. غیر مسؤوله جغرافیه یو لابراتواري دلته
نور هیوادونه به یا حقیقت یا نه حقیقت خپل ستراتیژي لري، خپل پروګرام بلري، خپل سیاست بلري، لیکن په نړۍ کې چې سیاستونو ته ګورو، هیوادونه د نورو هیوادونو سیاستونه خپل بدلولای شي، په خپل ګټه باندې راڅرخولای شي. نننۍ جاپان له امریکا سره تر ټولو نږدې دوست دی، هغه جاپان چې امریکا اټوم بم په استعمال کړی دی، هغه جرمني چې امریکا ورسره جنگ کړی دی نن د امریکا تر ټولو نږدې دوست دی. یعنی افغانان هم که چیرته له تیرو شلو کلونو د زده کړې، حتی له څلوېښتو کلونو د زده کړې، باید زده کړه ونه کړي، باید فکر نه کوي چې دغه اوس د طالبانو حکومت حاکم دی په افغانستان کې، فکر نه کوي چې ځینې تغییرات باید راولي چې د دوی حکومت هم نړیوالو ته د منلو شي او افغانان هم خپلې ګټې وکړي، او که په دې شکل روان وي نو خو جګړې بیا بیرته لمنې پراخیږي او بیا به خدای مکه افغانستان د جګړو په اور سوزي.
بلکل دا خبره وخت ما یو خرم دا مساله ده چې ځینې هیوادونه تازه هم جوړ شوي، لکه مثال پاکستان په 1973 کال کې د بل چا په لاس جوړ شو. معمولا که پنجابیانو ته کومه دنده ورکول کېږي مجري هیواد په توګه، دوی خپلې ګټې په پام کې نیسي، خپل رسفا او ساده ژوند خپل هر څه لري. همدا اوس پاکستان تقریبا که ایتیاج د کار شه داسې سمې جوړ کړی، خپل ملت ته ژوند او زندگی ورکوي. یا مثلا اشخاص که موږ ګورو امیران ګورو، موږ خپل امیر عبدالرحمن خان را تاشکن را ورسل، نور پاشان که دیسانسوی ده را ورسل، سره کته کلب موټر کرا اوس که گاڑی کرا اوس سرچ کرا اوس منداز سیاست غوره کسی انګریزان تر بل اخر دین په تخت باندې و. دا د جوړن مسله او دانو مسله چې من سره اوس په دې فشار نه راوستل، یعنی دا هم دغه چې چې موږ پاتې دي ټول همدې چې ستوند کې نظامی د قضا د کې استخبار کې قصور نه دی و دانې دي سره کنه دي ټول هغه جوړ کړل، ځکه بیا خپل تغییرات تدبیر وکړه، د تدبیر وکړه چې له انګریزانو استفاده کوله. دا یو وخت خبره ده. بل دغه وخت خبره دا ده چې طالبان اوس هغلی په ټوله خاوره باندې حاکم دي، او د دولت په اصولو بنیاد چې یو عناصر د دولت حاکمیت، قلمرو، نفوس ده، دا درې واړه عناصر دوی لري. نو بنا دوی به داسې یو کار وکړي چې ملت سره څه شدي کې دی. موږ لویه بدبختي دا چې حاکمان له ملت ته رازونه پټوي، دغه نقص د موږ داسې رابطه د ملت او دولت نشته. که دوی داسې تکیه په ملت باندې وکړي او د ملت زه خپل کړي او دوی سره مشورې او تفاهم باندې دا کار نه وکړي، نو بنا دلته کېدلی چې ملت د ده ملاتړ وکړي. که چېرې ملاتړ وکړي اتفاق جوړېږي. مثلا یوه خبره ته زه اشاره کوم، لنډه تړون له امریکا سره لاسلیک شوی ده. تړون د چا لاسلیک شوی ده؟ دا خو تړون خو یو حقوقي اهمیت یا حکومت شخصیت ته دا خو بست ده. تړون یو ډله سره لاسلیک شوی ده، ډله وه سیاسي له دولت امریکا سره شوی، ملت اراده خو په دې کې نه وه. اوس که چېرې دا تحمیلوي په ملت باندې، دا جبر ده او فشار ده، او که غواړي په ملت باندې قبول کړي را دې سي خو لویه جرګه دایره کې جوړه دي، کې دغه تړون دي وایي که ملت استازو یا خپله ملت دې ته رایه ورکړه، دا به مشروعیت لري. نور خو دا خو د یو طالب شخصي کار ده. دغه چې کارونه باید موږ په لوی لاس باندې ونه کړو، یعنې مثال ملت سره څه شریکو، ملت نه مشروعیت واخلو. د هر څه مسلې شریکول او مشروعیت، ولو که نظام دیموکراتیک راوړي، که اسلامي راوړي، که امپریالیستي راوړي، که سوسیالیستي راوړي، که چیرې ملت تاته مشروعیت درکړي، هغه د منلو وړ او نړیواله خامخا په سل په سلو باندې مني. دغه شرطونه هم ستاته کېښودل کېږي، د ښځو حقوقو فلان پسان دا له داد څه له ملت نه فاصله لري. که چیرې ملت ودرېږي او نړۍ ته ووایي چې هر څه زه دغه دولت بنم، دا د ما د دولت او ماته منلو وړ ده. اکثریت ملت نور مملکتونه په دې کې هېڅ نه چې ویل، او که څه پکې وایي ملامتېږي، او دلته نړیوال حقوقي نهادونه دي، هغوی ملامتی نو دغه دغه مسله ته په کتو سره په کار دغه معیاري دولتونه ته جوړ شي.
دلته مارسب فکر نه کوي چې طالبان ځنډ کوي، مثلا په کندوز کې د نجونو مکتب ته اجازه ورکوله، ولې یو اونۍ مخته دا اجازه نه ورکوله؟ ولې دغه نن سبا سبا اعلان نه کوي چې په نورو ولایتونو کې هم دغه اجازه شته؟ دغه جنگ په خپله د دې باعث کیږي نه سي د طالبان حکومت پر رسمیت پیژندل وځنډي شي؟
دلته خو همدا دوه خبرې دي. دوه خبرې په دې دي چې یا فرصت جوړول دي، دغه وضعیت په فرصت په توګه ساتل دي، د پردې شاته کومه خبره روانه ده، کوم پروګرام سره د جنگ کومه تابع کې څه صالح واقعیت وایي، او یا دا چې دي تخنیکي لحاظ کوم مشکلات لري، کدای شي دا تخنیکی ستونزه هم د ترغه چې مکتبو کې یا په خونځو کې ټولګي جدا کول، پرده او ته جوړول، یا معلمان او ښوونکي و تراوستل، کدای شي دا وزرنیږي وخت زماره دومره ځندم پکار نه ده. مونږ په داول کې مخبل او مطبوعات کوم دا خبره کوي، طالب ته وخت ورکړي، مثلا یو دوه وخت پورې چې دوی ترغه ځان کرا کرا آماده کړي حکومتداري. زماره وو تقریبا دوه میاشتې دي، دوه میاشتې د صفر حکومت نه ده، هر څه نظام، هر څه تشکیلات موجود دي، تجهیزات موجود دي، وسایل موجود دي، ودانه موجود دي، تنه مدیر پدې پرسونل موجود ده، د لور ځان کول پدې کارو کې خامخاو د مشران
معنی نه مارس
د خبرول دی، او خامخاو پختنه پیدا کړي د کوم حالات کې به اوسې جوړ کی.
وخت نورې اجازه نه راکوي چې بحث دوام ورکو. په لاندو بده متین صاحب یو نظر هم واخلم. متین صاحب، ستاسو په باور باندې لدی شلو کلونو طالبان باید څه زده کړي؟ پدې رو لاندو لسه
مننه صاحب. لومړی خو ډیره مهمه دا ده چې د نړۍ سره اړیکې د جاسوسي په معنا نه دي. د موږ تاسو د افغانانو یو ډیر لوی عیب په د تیرو شلو کالو کې دا و چې د نړۍ د هر چا سره به چې چا تماس او اړیکه درلوده، هغه به زیاتنه په دې پسې نه کتل چې دا د ملي ګټې او نور اصول په نظر کې نیول شوي دي، که نه بس ټاپه به یې د جاسوس پې وهله، د ډاره چا د پردي ملک سره تماس نه شوای نیولی. نو مونږ باید نړیوالو اړیکو ته باید افغانان فعلا ډېر اهمیت ورکړي، او د نړۍ د تقاضا او منلو دپاره افغانان باید خپل اصول وټاکي. او د ما په نظر اصولو کې څو خبرې ډېرې مهمې دي چې خپل نورم وټاکي افغانان، چې دغو نورم مطابق که د نړۍ د هر هېواد سره اړیکې نیسو، دغو په اساس باندې ونیسو چې لومړی پکې اسلام دی، هر شی چې د اسلام د دین د شریعت د اسلام سره مغایر مخالف و باید د هېچا سره ونه منو. افغان بل افغانیت دی، څه چې د موږ تاسو د کلتور او د رواجونو سره په خلاف کې دي هغه هم باید.
البته دا ټول هېوادونه دا کارونه کوي، ټول هېوادونه فرزند خپل اصول او کلتور او عناناتو ته خپل دین ته درناوی کوي. یعنی مطلب هغه هېوادونه چې د دین په بنسټ باندې نظام چلوي، کنه؟ یعنی د نور اسلامي هېوادونو کې. ډیره مننه متین صاحب چې قرارونه کې مو برخه را سره واخیسته. مارس صاحب، له تاسو هم مننه کوم. د ښاغلي ګیلاني ټلیفون پروسو کې قطع شو، له دوی هم مننه کوم چې د بحث په لویه برخه کې ګډون را سره وکړو. تر بلې خبرونه مو په خدای سپارم.
زانو نته قربان کو نور نورانو، سیا نور نورانو، رازی چې جوړ افغانستان کو نور نورانو. زای چې زانو نته قربان کو نور نورانو، سیا نور نورانو، رازی چې جوړ افغانستان کو نور نورانو. یا نور نورانو، نور نورانو، نور نورانو. مسافر مہاجر راشی خپل وطن تا اے مسافرو مهاجرو راشی خپل وطن تا اے مسافرو مهاجرو راشی خپل وطن تا جکشي چې پورت خپل نشان کړو نور نورانو یا نور نورانو رازی چی جوڑا وانستان کرو نور نورانو یا نور نورانو